دجوان رنگونا
ستړي مشي د ژوندنګونو پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. لکه څنګه مو چې مخکې درس یادونه وکړه، نن په افغانستان کې د ماینونو او همدارنګه دا چې څنګه کولای شو د ماینونو په برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي خبرې اترې کوو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو او همدارنګه هغه کسان چې د ماینونو قربانی شوي دي د دوی کیسې درسره شریکې کړو. ورزو په دې اړه باندې راپور اورو چې دا د یو قربانۍ په غږ پیل کې
رحیم الله لبخانی افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین له قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل 4 د ماین د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو 13 کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې مین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې وسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمند کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هېوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې د رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ جګړو له وخته پاک شوی. 15% د شوروی د اشغال کورنۍ جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. له 1400 تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیز توګه 2,200,000,000 کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکیمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالي ستونزو سره مخ دی او اوسمهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2,500 تنه یې فعالیت کوي او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 څخه تر 2 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 نیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هم مهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودیدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هېوادونو دی. یوناما زیاته کړې چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو لامل په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودیدونکو توکو لامل وزل یا ټپیان سوي او په ټکو یې ډیری قربانیانې ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي یې د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 440 ماشومان و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو موږ ښه کلاساته رادیو نوري د ژوند رنگونو پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. مېلمانه هم درته لرو. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی او همدارنګه د ماین یو قربانی رحیم الله سره په خبرونه کې تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي په خیر راغلی. حکیمی صاحب پیل به له تاسو سره وکړو. نن د ماینونو په اړه باندې د پوهاوی رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. یوناما او همدارنګه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ماینونو له کبله یا د ناچاو د توکو له کبله ډیر افغانان ملکیان مړه کیږي، وژل کیږي او تر ټولو لوی قرباني افغان ماشومان ورکي. روسي ساسي معلومات څه دی په دې برخه کې؟ روسي سروې چې شوې ده څومره د افغانستان خاوره لا هم پکې ناچاو د توکو یا ماینونه کرلې پاتې دي؟
ډیره مننه، ډیره مننه. د ما سلامونه وبنې. په افغانستان کې د ماینونو مشکل د شورویانو د تجاوز له وخت شروع شوی او بیا دغه پسې د مجاهدینو په وخت کې هم جنگونه چې داخلي جنگونه و سه په وخت کې ډیر ماینونه وکړل سه. پس لږ نه سه بیا دوباره طالبان راغله سره په وخت کې هم ډیر ماینونه کارول شوي دي. لږ نه پس بیا په تیرو 40 کلو کې هم کله چې نړیوال یا ناتو قوتونه په افغانستان کې په دغه جریان کې هم ډیر ماینونه کارول شوي دي او په عین حال کې ډیر بمباریان شوي دي او داخل کې په خپل لاس جوړ شوي ماینونه هم ډیر استعمال شوي دي. لغه سره تیر شو چې دا اوسنی حالت ده. په دې اوسنی حالت کې بیا چا ماینونه نه دي کرلي په افغانستان کې، چون ماین پاکي پروګرام فعال و په تیرو 3 لسیزو کې دوی وکولی سو چې تقریبا 50-55% ساحې له ماینونو څخه پاکي. داسې وخت و زمونږ په ورځ کې 50 کسان شهیدان یا قربانیان درلود، مگر روز الحمدلله ماینونه دی حالت رسیدلی سه میاش کی 50 کسان هغه کیږي تلفات لرو، خو اوس هم زیاد باید قطعا اونو وشي. بنان دغه پات ماین فیلدونو څخه یا د ماینونو ساحاتونه او هغه ساحاتو کې کی جنگونه سوي دي او چیرته سه دا تمرینونه سوي دي، بمباریان سوي دي. اوس هم په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه ده چې پاتې ده. دا تقریبا د افغانستان په 1.5 تر 2 ولسوالیو کې دا ماینونه جای په جای دي او تقریبا 2 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم شکل د دې ماینونو تر تهدید لاندې دي او هره میاشت 50 کسان تر 50 پورې تلفات لرو چې اکثر یې ماشومان دي.
حکیمی صاحب، تاسو د ماینونو او ناچاودو توکو یادونه وکړه. ماین او د ناچاودو توکو ترمنځ توپیر څه ده؟ ځکه تاسو د بمباری یادونه وکړه چې د بمباری او لکه بالا ځینې سیمې هلته دغه توکي پاتې شوي دي، یعنی دا توپیر لري سره؟
بله، توفیر نه لري، خو دا مختلف سلاوي دي. یا مهمات دی د جنگ په جریان کې استفاده کیږي. ماینونه د هغه وسیلې دي چې دوی په یو ترتیب سره په دوه قسمه دي، یا ضد وسایل دي او یا ضد پرسونل دي. دا بیا هر مختلف ډولونه لري چې د انسانانو یا د وسایلو د تماس په نتیجه کې دا انفجار کیږي. خو ناچاو دی توکی سی دی، بمونه دی، مرمی دی او نور حق مهمات دی جنگ پی جدیان که دی وسایل پو واسطه استعمالی که او بیا کلس جای درسی که یا جای پی جای عمال تا پرو دیر اساس کی که او ناچاو دی شکل باندی عمال تا پرو دی. نو هر توک سال تا ورسی که و سر تماسو که چون اساس سوی دی سبب دی انفجار کی که سه خلق قرباندی لبین زدی. مینون سدی پا دی پلان پا اساس باندی غست کی گی هر چیتا جای پی جای کی گی و داناچاو دی توگی هر چیتا دی هر چیتا تی خلق گردی را گردی چون داد فیر به نتیجه که رامیتا سوی دی نو دا هر چیتا دی نو دقیق فرخور دی. خب پا هر صورت طول خطر لری او طول سبب دی تلفات کی گی.
روست با پدی خبری و کچه چنگ پی جندلشو چی یو ناچاو دی تو که چرته تماس ورسره وشي هغه الوز یو د خلکو ژوند دخلي او ماین څنګه چې په ځمکه کې کرل شوی وي موږ یې پیژندل شو. خو تاسې د افغانستان د خاورې د ونو کله چې له اویا نه تر پنځه اویا سلنه لا هم ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي او خطر یې ډېر شمېر کسانو ته سیات کړی چې هغوی ته ده. په تېرو شلو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې کار نه ده شوی چې لا هم د افغانستان دومره خاوره په ماینونو ناچاو د توکو پوښلې ده که د دوی دا وسط ډېر زیات وه.
نه فکر کوم چې ما داسې وویلې چې د افغانستان اویا فیصد نه تر پنځه اویا فیصد ساحې د ماینونو څخه پاکې شوي.
بلکل په بخښنې سره چې ما سر چپ وویل
فقط دغه پنځه ویشت فیصد ساحې څه پاتې دي هغه موږ پلان جوړ کړی چې په آینده پنځو تر اوو کلو پورې دا خلاصې. خو شرط یې دا ده چې دغه پنځه لس زره کسان ماین پاکان چې دي اوس یوازې دوه نیم زره کسان کار ته تللي او کار کوي متباقي چون پیسې نشته کورو کې ناست دي. که چیرې امکانات مالی امکانات ورته برابر سي هغه تجربه سته تخصص سته علاقه د استراتیژي وسایل امکانات سته تخنیکي وسایل ټول شته دي. نو که چیرې د عملیاتو دپاره پیسې برابر سي نو دا خلک لاړ سي کیدای سي په آینده پنځو تر اوو کلو پورې دا ماینونه له خیر سره خلاص کړو. د افغانستان د بیا رغونې دپاره د کلیو د بیا رغونې دپاره د اقتصاد د ودې دپاره د خلکو د امنیت دپاره ډېر حیاتي ده. انشاءالله د موږ مشکلات حل کیږي. بیا پس تاسو ته وایم چې دا دومره کار سوی دمونږ په ځوند کې څه تاثیرات یې کړي. بیا تاسو څه پوښتنې کولی زه درته جواب درکوم.
حکیمي صاحب که په دې اړه راته وایاست دغه کم کارکونکي چې تاسې په کور کې نیولی دي یا په دې کار نشي کولی دا په دې وروستیو دریو کلونو کې شوي یا د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته وشول؟ کله دا کار شوی ده چې دا پروژې مرکته شوي؟
کله چې تیر رژیم سقوط یې وکړ مخکې له قلم چون حکومت باندې نړیوال ډېر نیوکې درلودلې او په اصطلاح سره غلط کارونه زیات کېدل کومکونه کم سوي وو. خو کله چې هغه حکومت له منځه لاړ بیخي کومکونه په هر اړخیز توګه په هره سطح باندې هم په بشري فعالیتونو کې او هم په غیر بشري فعالیتونو کې کمک راغی او مرستې هم کمی شوي. نو اوس خو ماین پاکی هم یو بشری کار ده له دې امر نه مستثنا پاتې نشه. ماین پاکی ته هم پیسې نه ورکولې نو تر یو حده پورې دا بیخي کم شو.
دغه پنځه ویشت سلنه خاوره مو چې یاده کړه چې د افغانستان لا هم په ماینونو پوښلې ده عمدتاً کوم ولایتونه دي؟
خوب ولایتونه تقریبا په لس یوولس ولایتو کې موږ تاسې ډېر مشکل لرو. هلته زیات جنګونه سوي دي لکه هلمند ده لکه فراه ده لکه چخانسور ده همداسې غزنی ده لوګر ده لغمان ده پاس ولایتونو ته چې ځي بغلان ده قندوز ده د فاریاب ده همداسې میدان وردک ده دغه هغه ولایتونه دي چې تقریبا لس یوول چې دوی قندهار او روزګان هم زابل هم پکې شامل دي. نو په دې حساب دغه ولایتونه مستقیما د مینونو تر تهدید لاندې دي او د خلکو تقریبا ما مخکې وویل چې مستقیم او غیر مستقیم شکل 1,000,000 کسان تر تهدید لاندې دي.
مننه مننه کورودانه کې مې صاحب تاسو بیرته راګرځم. زموږ بل میلما رحیم الله صفی هم را سره وصل شوی دی چې دوی په تېر جمهوریت کې د اردو په برخه کې کار کوه سرتیری و په ماین چاودنه کې دوړه پخې لاسه ورکړې دي. تاسو پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې لنډ ساسې کیسه اورو چې چرته او څنګه په تاسې ماین والو ته آیا د ماین پېژندنې په برخه کې ستونزه وه که نه چاودې توکي سره مخ شوی؟ له تاسې ډېره اورو په دې اړه.
کورمودان د زادی راډو کار کوونکو اوریدم په تسلیمون نه کې هیله وړاندې کوم. د من مخه په پیاده کنده کې وو د جنگ په حالات چو او بس من خاصه و من په دې باندې والو ته
تاسو سره نور څوک همکاران مهم وو؟
او مونږ په هغه ځای کې د سلورو کسانو خپل کار شولې په هغه ځای په ځای د دوه کسانو یو یو په او زمون دوه کسانو دو دو پخې کړ شو یو نور زخمیان لرل خو لږ کم زخمیان.
د کم کال و دقیقا د جمهوریت پر مهال و ک پرسته وکړو کې؟
هو د جمهوریت و تقریبا په 1400 کې مونږ په مین باندې شاجوی ولسوالۍ کې د زابل ولایت شاجوی په ولسوالۍ کې د مین ښکار شو او زه د کورنۍ یوې ځینې سرپرست هم په هماغه وخت کې مې پلار سپین ږیری وو. ورونه مې دوه ورونه دي چې هغه واړه وو، یو یې ګونګی ده او یو بل هم چې ده اوس هم خپل درسونه وایي. لا تر اوسه پورې داسې کار شی نشته ده. نو د هغې نه وروسته مونږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو. حتی ډېرو خلکو رانه د خپلوۍ نه مو مخ واړه او ډېرو خلکو مونږ پرېښودلو د دې د وجې نه چې مونږ د دوی نه څه ونه غواړو. نو د ژوند ډېرې زیاتې ستونزې لا تر اوسه پورې ګالو.
رحیم الله، د هغې نه وروسته حکومت در سره څه وکړل تداوي د ځکه چې خو اوس په دې وختونو کې خو دغه پلاستیکي پښې جوړېږي یا نور امکانات هم شته، ټکنالوژي هم پرمختګ کړی، څه مرسته یې در سره ونه کړه چې بېرته ته په پښو شي؟
نه، متاسفانه متاسفانه چې حکومت به صرف دومره کول چې مونږ هغه کوم ماش یو اصلي ماش بس هماغه مونږ ته غوړو کې میاشت په میاشت راکو به کارتونه جوړ کړو شپږ میاشتې بعد به راته راکو چې په هغه وخت کې هغه اصلي ماش هم کمو. مونږ خپل همت ونه بایل، مونږ خپل کار وکړو، خپل کسب مو وکړو او خپل بچیانو ته مو رزق راوړ، حق حلال. او حکومت نور قسم راسته مونږ سره نه کړی که حکومت مونږ سره مرسته کوله مونږ باید لیږلي وای نور ملکونو ته چې مونږ ته پښې جوړې شوې وای، مونږ ښه په پښو شوي وای، مونږ خپل کار ته لا ښه دوام ورکړی وای. بس هماغه د سره صلیب نړیوالې کمیټې مونږ ته پښې هم جوړې کړې او دغه ستونزه دې په خود مونږ دوی حل کړه. نور حکومت مونږ سره کومه مرسته نه ده کړې.
تاسو سره چې هغه وخت کې دغه د تېر جمهوریت هغه د نومړي کلونه فکر کوم راځي، د ماین پاکۍ د موسسې داسې څوک کسان نه وو پیاده کنډک کې چې هغوی مخکې له مخکې که تاسو پرمختګ کوو زابل لکه څنګه چې مخکې حکیمي صاحب یاد کړه دغه ولایتونه ده چې جګړه پکې وه او په تېرو شلو کلونو کې هم پکې جګړه وه او ماینونه پکې ډېر کرل شوي دي. د ماین پاکۍ د ټیم څوک در سره نه وو هغه وخت؟
د مونږ خو په هغه وخت کې چې مونږ په اردو کې ډېرې ستونزې لرلې، ډېرې کمبوتیانې لرلې. په هغه وخت کې اول وختونو کې خو مونږ په مین پاکان نه لرل، مونږ بیا وروسته مین پاکان پیدا کړل. او متاسفانه چې دا تېر شل کلنه داسې یوه دوره وه چې په دې کې مونږ هېڅ تر اخره پورې هغه خپل دوست او دښمن ونه پېژانده. نو مونږ به په هغه لارې باندې ښه لاړلو او بیرته به چې راتللو نو په هغه ساحه کې به نه مثال طالب ښکارېده نه به بل څوک، خو په هغه ساحه کې به مونږ ته مینونه ښخ شوي وو.
ودنه کور ودان. حکیمي صاحب، له تاسو یې اورم په دې برخه کې د ماین پاکیو موسسو څومره د اردو سره په ځانګړې توګه همکاري کوله؟
داسې و چې د ماین پاکي پروګرام څه دی؟ یو بشري پروګرام ده او مونږ نه حکومت سره، نه اردو سره، نه امنیت سره، نه بل سره هېچ چا سره کار نه درلود. مونږ کار داسې و چې مونږ هغه ځایونه چې په غش کې جنګ سوی و اووز پا که نظامی عملیات نو و پس جنگ نه ده خلکو ده گختونو پا اساس بنده و ده حکومت موافقه پا اساس بنده مونگ کولی سو سال تا لارسو او ساحه سروی کو او پس سرم پاکاری سی نو حکومت سر ده مونگ اقا نو فقط دی خپل اغا جنگی کار پا مخ بیو او د مون کار دغه بشری کارو سکل یو باندون له مینون څخه ناچاو د توکو څخه پاکو خو که دا روس اوس غږیږي کیدای سي دا نو په مغه ساحاتو کې حکومتي عسکر سره ناتو قواو دوی خو کلی په کلی ګرځېده او پیاده ګرځېده موټرو په واسطه ګرځېده قطارو سره ته نو خامخا کیدای سي لکه چې دوی ویل چې دا معلوم نه ده دا مینونه چا ورته خښ کړي نو مینونه ورته ایښودل شوي او د انفجار په نتیجه کې متاسفانه د دوی دی او د دوی انډیوالان خپلې پښې او د بدن اعضاوې له لاسه ورکړي.
حکیمي صاحب کله چې د مین خبره کوو لکه څنګه چې صفي ورور وویلې دوی نه پوهېدل چېرته او څنګه خښېږي په یو ماین کې څلورو کسانو د بدن غړي له لاسه ورکړي څومره دې کې دغه انفجاري مواد ډېر ځای په ځای کېږي او په ځمکه کې خښېږي چې په دې اندازه باندې د انسان قرباني اخلي.
داسې دی چې ما مخکې ویلي چې دا په عمومي توګه دوه ډوله دي یو ضد وسایط چې هغه غټ دي تقریبا تر اته کیلوګرامه پورې بارود پکېسته او بلې څه ده ضد پرسونل ده هغه د یو کیلوګرام په اندازه کمتر د یو کیلوګرام نه پکې بارود ده او متباقي هغه اوسپنه او پلاستیک د شیان پکې دي. ښه اوس دا هر یو چې انفجار وکړي دا دې پورې تعلق لري مثلا که انتي پرسونل یا ضد پرسونل مین باندې که یو کس مستقیما مواجه سی نو که انفجار روی که اغا موقع یو نفر تا تاوان رسی خو که چیری دو دری کسانمی اغا دوی تم تاوان رسی خو مهم داده سی دوی سمر نزدی دی او بل سره نو دقا از امرور تو ویلی سی دو ما دو پیخی قطع سوی دی دی نورو یو یو پخه یا یو لاسی قطع سوی مانای دا صده مستقیم پی برابر سوی او دغه نور دری سی دی دوی پا غیر مستقیم سی دی سر نزدی و دی سر برابر سوی نو دی مین اغا دی انفجار شا دوی نیولی دی مکمل دی نیولی و دا نور پی او اندازه نیولی نو انتی پرسونل هم کوایی سی سو کسان تا تاوان ورسی دا چی دوی الحمدلله جوندی پاتی دی دا خو دو دی نیک بختی دا خو که چیر قوی و مواجه سوی وی دو دی زوند نبلی لاسته مگر انتی تانک یا زد وسایط چه ده اغا وزن زیاد ده اغا تر سلو کسانو پوری هم زخمی و نفر لمن دوره سی.
مننه کور ودانه که می سیب تسته بیر تره گرزمه تاسی کرده ویست صفیولا ده مینونو پا برخه که چه تاسی پیاده کنده کوی معلومات اطلاعات در کول که دل ندر کول که دل او کلی چه دغه پیخ رامانسته شواله دین و روست بیا ساسی ملگری دوستان ده دستی پیخ سرخونه دی مخشوی
هو ولی نه دیمونگا دیر دوستان مخشوی دیجی سی پیخ و سرا از اخو پخفل تیر نظام که دی نظامی ملیونی می وطولنم لرلا پا وزارت که موزیفه هم لرلا نو ما تقریبا دو زر یو نیم زر و کسان پوری دستی ملگری لرل چه اگوی هم دغه لاسونه و پخی دی لاسه ورکری پدی مینونو که او نو دا ډیر زیات دی اوس حکومت هم موږ داسې حکومت رسیدګی نشي کولای او نو د دوی لپاره اوس ستونزې او مشکلات خورا ډیر زیات دي.
هغه وخت کې بیا تاسو ته معلومات درکول کېده چې لا تاسو په انفجار کې پخې مو تر له لاسه نه وي ورکړي د ماینونو په اړه
د مونږه خداسي یو سیستم و چې د مینونو په اړه باندې مونږ ته راپور راکول کېده خو هغه مینونه چې هغه به مخکیني خښو کوم چې مونږ ته تازه خښېدل دي هغې په هغې کې مونږ معلومات نه شو ترلاسه کولی ځکه چې هغه د مخې سره کار کېده او یو ډېر غټ پلان یې لاره او په مونږ په هغه وخت کې د مونږ اردو د مونږ استخباراتي سیستم هم ډیر ضعیف او ځکه چې نوي کنډکونه او خپل د 15 کنډک نه فارغ شوم نو ټول وزارت زره اردو مون په ټول افغانستان کې لا پاغه وخت لرل او ورو ورو به ورسته زیاته شول.
دغه مهال رئیس حکومت کې چې بیا تاسو وی ماش چې شه درکو کنه
حکومت کې دغه ورسته چې د مالونو په بښ کې ما وظیفه اجرا کړه او دا غي کې ماش راکاو او دا غي کې ماش راکاو ما وظیفه اجرا کوله ماشي یو څاندازه ماش راکاو خو مونږه موخه د معلول ته د خدمت د پاره وزکه چې مونږه ټولنه ملرله او د دې خلکو حقونه ډیر ځای کېده ډیر په مالې د په دې وجه باندې مونږه یو اتفاق او اتحاد د پاره دغه یو کار کړو.
مخکې یادونه وکړه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه تاسې ټپي شوې او دا ټولنه کې خپل خپلوانو یادونه وکړه چې دوی در مخ وګرځو د یو معلول ژوند ټولنه کې په افغاني ټولنه کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې په ټوله کې کې دغه ژوند ته وکتل شي څومره ستونزمن وي.
نو کدی معلول ژوند په افغانستان کې وکتل شي نور نړۍ نه یادوم نور نړۍ کې معلولین ته ډیر سہولتونه دي او ډیر پاملرنه ورته کېږي خو خصوصا په افغانستان کې ان معلولیت ژوند داسې یو ژوند دی چې په هیڅ باندې نه دی حساب ځکه چې عام خلک اکثر د څه نظر نه لري سل رقم نمونه ګډو یار انسان خپل نوم لري کنه ګډو شلو په دغه نمونه باندې کې یو څوک چاته ورلیږي یو څوک هغه ګډته ورسې هغه ته د ګډ کور دغه ځای کې ده په دغه سیستمونو باندې او نور نو ستونزې اقتصادي ستونزې چې اقتصادي ستونزې نو کار نشته ده دولت ته چې مونږ وایو چې مونږ د مالینو ماشونه نو دولت وایي چې تاسو دې تماش مو وایي دا مونږ یو مرسته کوو در سره څومره مونږ درکړي هغه نیمې ورکې نیمې پاتې شي هغه هم دومره نه دي نو نور عام خلک هم داسې خاص کومک نه کوي نړیوالې مرستې چې راځي هغه هم د هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه وکیل د ګزار او د ملک او د دې خلکو خپلې بیا جماعتونو ته راځي نو بیا مولوي صاحبان هم په یان سیستم کې دي چې کوم یو نفر که هغه د سترګو تورولو لپاره ونیسي چې دغه کس غریب و مونږ نیولی ده نور هغه خلک نیول کېږي چې ښه کورونه ولري ښې پیسې ورته راځي او هغوی نه دا تمه کېږي چې سبا اینده کې دوی مونږ سره یو مرسته کوي یو کومک کوي یو همکاري کوي او د دوی د لاسه مونږ نه خرابېږو او د نورو غریبو خلکو نه خو د چا حیا نه کېږي نو هغه وایي چې دا مون ماته ځانم نشي رسولی نو نړیوالې مرستې م ورته نه رسېږي او کارونه هم نشته.
مننه تاسو ته بېرته راګرځم حکیمي صاحب که تاسې ته راشم دا د ماینونو پېژندلو په اړه باندې او د ناچاودو توګو د پېژندلو په اړه که راته وایاست مثلا یو ځای کې مرمۍ ده یا اوسپنه پرته ده دا پېښې ډېرې رامنځته کېږي چې ماشومان ورپسې ورځي فکر کوي چې دا یو زړه اوسپنه ده باید خرڅی کړي هغه چې کور ته راوړي چوي ورباندې کور کې هم خلک وژل کېږي هغه ماشومانو چې راوړي وي هغه هم وژل شي څنګه دغه ماینونه او دغه ناچاودو توکي وپېژنو؟
دا خو اصلا په خبرتیا پروګرام څه ده مسؤولین څه یو خوري او یو ورور یا د فامیل غړي یا پردي سره دوی په پروګرام کې مسؤلیت لري په هره منطقه کې چې دوی لاړ سي او خلکو ته وښيي چې ماینونه کوم دي ناچاودي توکي کوم دي کوم نوع ماینونه دي یا څو نوع ماینونه دي دا ورته ټول ښيي نو په دې حساب دا والدین یا میندو ته فامیل پورې تعلق لري خپل اولادو ته ووایي چې دوی ډېر احتیاط وکړي خو د خبرتیا پروګرام خو دوی ته سبق ورکوي درسونه ورته وایي چې ګورې دا مه کوئ د ماینونو باندې ناپېژندل شوي شیانو باندې لاس مه وهئ هغه مه جګوئ په دې چې که اوسپنه ده ټوټه د اوسپنه ده یا کوم بل شی د قوطي په شکل وي یا د یو د غوړیو د ډبې په شکل وي یا نور اشکال د ناچاو د توکي دي چې په نتیجه کې د انفجار کې تغییر خوړلی خو بیا هم باروت او پتاقي پکې شته نو دغه شیان ناچاو د توکي باندې هڅوک باید په هر لاس ونه وایي او ناپېژندل شوي شیان خپل کور ته رانه وړي لهغه نه استفاده باید ونه کړي حتی د اوسپنې په نامه کور ته یې رانه وړي اکثر ماشومان بېچارګان چې دوی وزي اوسپنه راټولوي هغه جمع کوي چې بیا په کیلو باندې خرڅ کی په دې فابریکو باندې هغه اکثرا د څه واقع شوی چې په غوږ کې نو چاودي توکي دي کور ته چې راوړی انفجار یې کړی دوی ته او فامیل ته یې تاوان رسېدلی. نو په دې حساب ډېر باید احتیاط وشي او زر تر زره تلیفون نمبرونه ستا دي که چیرې کوم ناپېژندل شوي شی سره مخامخ کېږي. مینپاکي موسسات نمبرونه ټولو سره شته، کېدی شي په صفحه د مینپاکي کې هم وګوري هغه نمبرونه شته تلیفون نو کې فوراً مینپاکي دفترونه دفترونو څخه هغه ورته کسان راځي هغه شی ورته خنثی کوي او له منځه وړي ورته.
حکیمی صاحب که په دې اړه ته وایي چې د ماین په برخه کې بیا خلک څنګه وکړي، ځکه چې خو عموماً د خاورو لاندې وي.
هو دا خو طبیعي ده، دا خو د خاورو لاندې ده. دوی باید په هغه ساحاتو کې څه هلته په اصطلاح سره پخوانه هلته سروي شوی علائم شته ده، سور چېرته سور رنګونه دي، مانا یې دا ده چې دلته په ساحه کې ماینونه شته دي. چېرته سپین رنګونه تیږې څه په نښه شوي دي هغه مانا یې دا ده چې دا ساحې پاکې شوي دي، یا چېرته څه نور رنګونه دي لکه آبي رنګونه یا زیړ رنګونه مانا یې دا ده چې دلته هغه ساحې دي څه پخوا دلته جنګونه شوي دي. د دې امکانات شته چې ناچاو د توکي دلته زیات دي، نو دا ساحې ټول مشخص دي او پاکې ساحې چې دي هغه خو ټول معلوم دي چې دلته یا بیخي جنګ نه ده سوی او په دې تیرو کلو کې دلته خلک ژوند کوي هغه نو مسؤول دي. نو پس اساس د همدغه خبرتیا پروګرام ټول خلک اوس پوهېږي چې په کومو ساحاتو کې ماینونه شته دي، دوی باید هلته لاړ نه شي او ما درته ویلې که چیرې کوم شی پیدا کوي فورا مینپاکي موسسات ته تلیفون وکړي او چې دوی راشي ورسره کومک وکړي.
حکیمي صاحب، دا د پوهاوي پروګرامونه مو دوام لري که نه بند شوي دي؟
نه بالکل بالکل، ټولې موسسې چې دي پرسونل د پوهاوي لري هغه ډېر ارزان کار ده. دوی د استادانو په شکل کلی په کلی ګرځي او خلکو ته درس وایي، نه را ښځو ته درس وایي، ماشومانو ته، انجنکو ته، هلکانو ته، ټولو ته وایي، ورته وایي چې په دغه حتی دغه ساحې چې دوی پکې ژوند کوي دا ورته معرفي کوي چې دغه د تاسو ساحې په دغه شکل دي، په دغه حالت کې دي. په دې چې د افغانستان ټول ولایتونه، ولسوالۍ، کلي او بانډونه اکثریت سروي شوي دي مخکې له جنګ نه. پس له دې نه هم یو پروګرام شته چې باید 133 ولسوالۍ دي هغه باید دوباره سروي شي چې معلوم شي د جنګونو په جریان کې څه فرق راغلی، نو هغه معلومیږي له خیر سره. خو ټول جایونه معلوم دي چې چېرته ماینونه شته، چېرته نشته، چېرته جنګ سوی، چېرته جنګ نه ده سوی، چېرته تلفات پیدا سوی، که تلفات چېرته اوسي یا کوم واقعه اوسي خلک پوسي چې دلته ماینونه سي هغه ټول معلوم سوي دي. او الحمدلله دغه تلفات اوس کم ده 50 په میاشت کې. ما مخکې ویلې چې یو وخت د پروګرام په سر کې هره ورځ 50 کسان شهیدان کېدل، اوس په میاشت کې 50 کسان، یعنی خطرات کم شوي دي. خو په هر صورت اوس هم لس یوولس ولایتونه چې 168 ولسوالۍ راځي دا تر تهدید لاندې دي، دا باید ژر تر ژره پاک شي له خیره سره.
تاسې یادونه وکړه چې په کوم کنفرانس کې د ګډون په موخه باندې د ماین پاکۍ په اړه باندې ګډون کوي او هلته یاستئ، د دې پروګرام په اړه وایستئ، یا دوی به له افغانستان سره مرسته وکړي؟
بله بله، تاسو خو پوهېږئ الا په ماینونو باندې دا خلک ورته خوشحیي بمونه وایي. د خوشحیي بمونو یو کنفرانس ده په جنیوا کې په راتلو کې دوه ورځو کې هغه شروع کېږي، د دوه ورځو دپاره ده. په هغې کې هم زه اشتراک کوم، د افغانستان د مینپاکي پروګرام په نمایندګي هلته خبرې لرو او کوم مشکل چې په افغانستان کې د خوشحیي بمونو په هکله شته هغه ټولو ته وایي چې څومره ساحې دي، څومره یې پاکې شوي دي، څومره یې پاتې دي. نو یو دا کنفرانس ده، ورپسې د ملل متحد یا د ملګري ملتونو د ملي موسسات یا د ملي پروګرامونو مشران هلته جمع کیږي، نو رئیسان جمع کیږي او د افغانستان نه یوازې بلکه در طول هوادون رسی در مینون مشکل لری دیگه پاکل غیگی که آلتا دیدو نرانم رازی کارکومی کیم رازی نو دولتون آلتا اشتراک که نو آلتا غیگی که چی سکالی دی باید سو که خو افغانستان بد بختانه دقیقه در اوکراین مسئله در غزی مسئله او در سوریه مسئله در افغانستان در مشکل تر خپل شعال اندی روسته نو اگه دیو مشکل دیر زیادی او فعلا هم جنگ آلتا جریان لری او خلق دیر په تکلیف دی خو پر صورت نمون کوشش داده سی افغانستان هم پرویش که 50 کسان آلتا شهیدان کیگی که دیسی دا ماهگیرین چل پاکستان او ایران نرازی طرفات لاز دیاسی دا افغانستان پروگرام سر کومک کسی چی پا کوم وقت سی تا این سو ایسی 2010 دا دا افغانستان مشکل حل سی که چیره دوی مو گرتوایی که چیره دوی مرستی ونه کی نو که دیسی دا مسئله و غزی گی آن تر پینزه دیشم و تر سلوکتم کار پوری دا و غزی گی و ما اشتر چی کومک کسی خو پا هر صورت وز دا ده یوکراین ده سوریه او ده غزه مشکل دیر زیاده حالتا روزانه پا لسگون خلق شهید لمین زیادی یا پا غزه که پا سوریه که شهیدان کی گی نو ده دنیا توجه دیده دیر زیاده مونگا کوشش که چه ده اخبال وضعیت و ساتو و ورطا بیان که چه افغانستان ده پارا باید ملسه بوشی و من درسه مون موفق کنسو
من نه که میسر پا بخینه زده به تاست بیرت را وگرزم رحیم الله که تاسی را توای است ده دین روز چه معلول شوی یا سونزی ما پجون که دیره شوی چنگ و توانه ده سرال دی چه دو پخی منوی کار وکره جون دو کره او عادی حالات جون را وگرزه وی
ز په ننګرهار کې اوسېدم کله مې چې پخې کار شوې په خپل کلي کې نو هلته کارونه نه وو د ما کسب څه وخیاتي وو نو بیا راغلم کابل ته دلته یو دوکان ونیوو بس هغه دوکان مې د صفر نه شروع کوو هماغه کې مې د نورو دوکانونو هم کار راوړ کوم اوله کې نو وروسته بیا د ما کارونه ښه شو او خپل ژوند مې عادي حالات ته راوګرځېده متاسفانه چې په دې اواخرو کې د جمهوریت یو درې څلور کاله ما بیا هغه دوکان پرېښود دلته مې دغه د مالینو خدمت شروع کړ نو چې کله اسلامي عمارت راغی مې ما دوکان هم له لاسه وتی وو او وظیفه هم لاړله او روزګار هم خرابه شو زه په کور شوم نو دغسې د بېرته د ستونزو سره مخ شو او ډېر په مشکل او په تکلیف باندې مو دغه ژوند عادي حالات ته راوښتی وو چې شپه ورځې مو کار کړی وو او د دې نتیجه وه چې ژوند مو بېرته عادي حالاتو ته راستون کړو
د خیاطۍ په اړه ته وایست څنګه خیاطۍ کوي ځکه اوس زیاتره داسې ماشینونه دي چې په پښو باندې سړی کارولی شي تاسې یوازې همدغه لاسي ماشین کاروئ که نه بله څه طریقه مو هم د دې لپاره چې وکولی شي دغه نوي ماشینو چې راوتي له دې ګټه واخلئ پیدا کړې ده
نه زه له ټولو ماشینونو نه ګټه اخیستلی شم په همدغه مصنوعي پښو باندې زه خپله ورته سیستمونه جوړوم یا په غټې موټر کې په غټه ډینمو کې چې کار نه کوي هغه ماشین چې کار کوي او په وړې کې هم کوي بیا زه ورته وړه لګوم بیا وړوکی سلیټر چې ده هغې باندې زه کار کولی شم ما په غټو ماشینونو هم کار کولی شم تر کاجو تر پیکو تر ټوکولو پورې بټۍ کې زما د پلار قسم دی نو په هر یو ماشین هم کار کولی شم او هر قسم کار هم کولی شم په خیاطۍ کې
دا ډېر ستونزمنه وي چې کله یو څوک د بدن یو دوه مهم غړي چې هغه پښې دي ورباندې ګرځي دا له لاسه ورکوي په روحي او رواني لحاظ هغه مهال چې نوی ټپي شوی وي او د هغې نه وروسته څنګه د ځان ته قناعت ورکړه کېدای شي تاسې په څېر باندې ډېر کسان وي چې همدغسې ماینونو سره مخ شوي وي ژوند یې ستونزمن وي په روحي او رواني لحاظ دې څنګه ځان قانع کړو چې دا اوس د ژوند واقعیت دی او زه یې باید ومنم
نو یو انسان چې کله د مسؤلیت لاندې راځي نو هغه ته بیا ډېرې لارې باید هغه ځان ته پیدا کړي په دې باندې فکر وکړي نو ما هم مسؤلیت لرم او د خپل مسؤلیت زه دې ته پرېنښوم چې زه د خپل ځان غم وکړم او زه د خپل ځان په دې هغه کې شم چې ولا د ما پخې کټ شولې او زه به اوس څه کوم څه به نه کوم نو ما لکه څنګه چې د پخوا په څېر باندې چې روغ وم په هماغه قسم باندې مې خپلو کارو ته دوام ورکړ تکلیف ته او تنفیې ته مې ونه کاته او خپله روحیه مې ضعیفه نه کړله خپل غیرت او همت مې د لاسه ورنه کړه الحمدلله د مازون بیرته عادي حالات تر وګرځیدو خو اوس دغه څو کال بیا لږ مشکلات او ستونزې زیات شوي.
تاسو بیرته راګرځم حکیمي صاحب، له تاسو یو رمه تاسو مخکې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ماینونه چې د افغانستان لا بیا تر 15 سلنه خاوره ترې پاکه شوې ده او په دې برخه کې کار شوی د خلکو په ژوند یې اغیز کړی، د دغه اغیزو په اړه ته ووایه چې څه تغییرات راغلي؟
هو طبیعي ده، تاسو پوهیږئ چې چېرته څه ماینونه هلته جنګ شوی، ناچاودي توکي، نو خلک هلته نه ژوند کوی سي نه کار کوی سي. نو کله چې چېرته ژوند نه او کار نه، هلته خو اقتصادي وده نشته، هلته هیڅ فعالیت نشته. تا هغه مځکه چې ده هغه هم په طبیعي شکل خپل حالت ته نه راګرځي د ماینونو له وجې ده. اوس مونږ څه کار وکړه؟ تاسو وګورئ، ښه اول د ټول خلک چې له خپلو کورو نه بې جای شوي وو بېرته خپلو کورو ته لاړه او بېرته خپل آبادیان یې. دا د کابل ښار چې تاسو وینئ په دې کې 6 میلیونه کسان ژوند کوو، مګر کله چې مونږ په کابل کې کار شروع کړ د کابل ټول نفوس 1 لک کسان نه وو، نو اوس په کې 6 میلیونه کسان ژوند کوي. د کابل ټولې کوڅې او لارې مځکې دا د ماینونو څخه، دا تپیل سي دي، دا غرونه سي دي، دا د ماینونو څخه پاک شول. په ولایاتو کې حاصل کېد په عین شکل، په غټو غټو ولایاتو کې لکه هرات، لکه کندهار، لکه هلمند، لکه مزار، لکه کونړ، بدخشان، دا نور ولایتونه مرکزونه او شاوخوا ځایونه ټول پاک شول. بل دا لارې تاسو وګورئ، سمده لارې د کابل قندهار، همداسې د شمال لارې، د شرق لارې، د جنوب لارې، دا ټولې د ماینونو څخه پاکې شوې، بېرته ورغول شوې. د برق په ارتباط تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې ولایتونو کې اصلا برق وجود نه درلود، هغه بېرته هغه لارې پاکې شوې، پای ولګېدې، سیمان را داخل شو ولایاتو ته. اوس نام خدا وینې چې 80% برق په افغانستان کې شته او دا سږ کال زمې اولین زمې و چې برق په کافي اندازه و او خلک له زغال او لرګونو دومره استفاده ونه کړه او له برق نه استفاده وکړه. او ډېر ښه، همداسې زموږ فابریکې په زرهاو فابریکې بېرته فعالې شوې. اوس د افغانستان تولیدات نه یوازې په داخل کې بلکې بهرنیو ملکو کې صادرېږي، او هغه د تاسو وینې چې اکثرا پاکستان کې لارې بندې چې د افغانستان تولیدات بهر ته لاړ نه شي. نو خو خوشبختانه د شمال لارې خلاصې دي، د ایران لارې خلاصې دي، هم له هغه طرف نه راځي هم له دې طرف ته. د مونږ زراعت او غذایي مواد هغه تاسو وینئ چې تولیدېږي، مالداري، مرغداري، خصوصا تاسو وینئ چې د چرګانو غوښه په افغانستان کې اوس د همدغه ساحاتو له برکته څه پاکې شوي دي، دا ټول کارونه شوي دي. هغه د ورځ په ورځ انشاءالله افغانستان مخ پر غېدو ده او مخ په آبادي باندې ده. له خیر سره
په دومره برخو کې چې کار شوی، حکیمي صاحب ستاسو په باور باندې داسې څه برخې پاتې دي چې نه یوازې طالبان حکومت بلکې نړیوال باید ورته پام وکړي؟ دغه کانفرنس ته چې تاسو ځئ، د افغانستان نمایندګي پکې کوئ، په کومو برخو کې غواړئ نړۍ توجه وکړي؟
موږ خو داسې فکر کوو که چیرې ماینونه خلاص شي، دا څه نورې برخې چې دي دوی هم په یو ترتیب سره فعالې کړي. هر برخه چې ده، که د صحت برخه ده، که د کرنې برخه ده، که د صنعتي مراکزو برخه ده، یا مثلا امنیتي برخه کې، په هر برخه کې هغه راځي. دمون پیشنهاد وو دنیا ته ده ده چې که چیرې ماینونه په یو ملک کې خلاص شي، اول ته امنیت راشي، په امنیت خلکو د ژوند په امنیت کې تغییرات راځي، خلک آرامیږي، روحی یا روانی امراض ټول له منځه ځي، د صحت کارکوونکي د افغانستان د هر ګوټ ته تلی شي، کرنه والا دوی کولی شي چې هر چېرته خپل کښت و کار وکړي. مثلا مونږ منابع، طبیعي منابع زیرمې دي، هغه راایستل کېږي چې یو چېرته په معدن کې بینونې هغه کله هغه کېږي. د مثال په توګه مس عینک، تاسو نوم یې اورېدلی، لویه غټه پروژه ده. مونږ په هغه کې اووه کاله کار وکړه تر هغه پورې چې د دې ساحې ماینونه پاکې شوې. هغه د اوس کارونه پکې روان دي، شروع شوي دي، همداسې نورې برخې دي. یعنی په هر برخه کې دا ډیر مهم ده. نو امید شته چې کله چې ماینونه خلاص شي دا نورې برخې هم اوتومات دا مسله چې یو چیرته امنی امن خو ډیر مهم ده د ژوند په اساسي ضروریاتو کې راځي. چې یو چیرته باید امنی تر هغه پورې چې خلک ژوند شروع کړي او کار وکړي او پیشرفت وکړي.
دغه پوښتنه باید ما وختي کړی وای، خو دلته ځای لري چې وپوښتم. کله چې تاسو یوه ساحه له ماینونو پاکوئ، لکه یو ساحه چې لس کیلومتره مربع وي، څومره وخت اخلي؟
دا خو مربوط دې پورې ماینونه ساحې چې دي څو کټګوریانې لري. یو دغه لاندې کټګوري ده، بل متوسط کټګوري، بل هغه جګ کټګوري ده. هغه ساحې چې اغه تیت د زر خلاصيږي، متوسط وخت لږ زیات، او اغه کومه ساحت په غو کې تهدیدات زیات وخت زیات نشي. خو مون یو استاندارد لرو، د استاندارد په اساس باندې معلوم ده چې کومه وسیله یا کوم طریقه د کار څومره وخت نشي. په معمولی تاور باندې یو نفر یا مثلا یو ټیم دی کولای شي چې مثلا په ورځ کې تر زر متر مربع ساحل با چکی تفتشی کی، یعنی متر په متر باندې تر پورې ځای ساحه پاک شي. البته دا د لاس په واسطه. باز نورې طریقې دي چې په ورځ کې دوی باید 15000 متر مربع ساحه باید چکی تفتشی کی او بیا هغه پاک اعلان کی. بل طریقه د ماشینونو طریقه ده چې هغه په ورځ کې تر 10000 متر مربع ساحه دوی تفتیش کوي او چک کوي، او په میاش کې تر 1.5 لک متر مربع ساحه دوی چک کوي، تفتیش کوي که ماینونه هغه له منځه وړي، ساحه پاک اعلانه یي. بل طریقه مثلا د تربیه شوي سپو په واسطه باندې ساحه پاکی کی. هغه په ورځ کې 15000 تر 6000 متر مربع ساحه باید دوی چک کی تر هغه پورې هغه ساحه پاک شي. نو مختلف طریقې دي. نو هر طریقه مهم ده. نو کله چې ساحات ته ځي خلک، هر پروژه تقریبا میاشت یا نیمه یا دوه میاشتې په منطقه کې تیری، هغه ساحه پاکی او خلکو ته تسلیمی. بیا
په دغه پروسه کې بیا ساسي موسسو یا تاسې خپله موسسه چې ده یا نور موسسو ماین پاکان له لاسه ورکړي یا معلول شوي دي په دغه جریان کې؟
د افغانستان ماین پاکي پروګرام، این هغه پروګرام ده که چیرې په افغانستان کې دا ټول سکتورونه په دغه شکل د خپل احیا لپاره پروګرام جوړ کړی وای، اوس په افغانستان کې هیڅ مشکل نه پاتې کېده. مونږ به د پیشرفت لاره وهله. خو بدبختانه یوازې ماین پاکي چون عاجل کار و، یو داسې فنی او علمی پروګرام جوړ سه چې ټول اړخونه پکې وارزول سه او پکې تطبیق سه. د پرسونل په ارتباط مونږ سره چې پرسونل کار کوو، دوی کارګران نه و، دوی فنی خلک و او تربیه شوي خلک و. دوی ټول حقوق په نظر کې نیول سوي و، په کافي اندازه معاش، د دوی صحي بیمه او دوی د حیاتي د حیات یا د ژوند بیمه، او دوی د عاجلو مشکلاتو په ارتباط په حساب د دوی چې دوی په پیشکی معاش واخلي، دوی نور کورنۍ مشکلات سو دغه لپاره پیسې امکانات موجود وي. او کله چې دوی یا زخمی کېده یا خدای دنه کې شهیدان کېدل، دوی بیمه ډیر زیات مهم و. مونږ هر مهم پاک ته دیرش تر 15000 روپی، هغه په دې 15000 وای چې په مختلف وختو کې دا د بیمې قیمت تفاوت درلود. نو دیرش تر 15000 دالر هغه کسانو ته چې دوی شهیدان کېده مونږ فامیل ته ورکوو. دا د یوه خبره. څوک چې خپل د بدن اعضای له لاسه ورکولې، بیا هغه خلک بیا فیصدي معلومېده چې دا څومره ناتوان سوی، څو فیصد ناتوان سوی، د مغه ناتوانی په اساس باندې دوی ته پیسې ورکول کېده. په عین حال کې دغه مهم پاکان چې دوی معلول سه، مونږ اکثرا دوی ته زمینه د تعلیم او درس او د کمال زده کړې دپاره مساعده کړه، سه دوی طول و اکثران دیر مهم مهم کسان حتی ده وزیران و پس سطح ده موینان و پس سطح ده رئیسان و پس سطح پا افغانستان که پا نور جایی که دوی وظیفه تا سرکی او سم ده مونگ پا دفتر که ده مونگ رون استادی سه پا مختلف و برخو که مونگ سر ابکاری که دیر لایق خلق دی منتا ده تعلیم او ده کسب ده زدکر زمینه مرتب برابر کرده ده او شهیدان خدای دو بخی سوکس شهیدان سوی دی اگو دوی تا پامیل تا خصوصا اولادو تا مون کوشک و مک کرده چه دوی هم تعلیمو که او هم پی وقتی دان سر ودی سو
مندنه مندنه کار ودان جونده اوسی تخنیکی هم کاروی چه کم اوریدون که ده لطفا وقت کم ده لندو که رتوی چه لکم زماری کنی ولی ده و لندی مخبری وکی
او مندنه پردی خوال سلامونه نرو سی دی مخترمی احمدی احمدی مغلان نزنگ واده مخترمی
سره مشی احمدی صاحب خیر رغلی میره بانی نظر ده رو
و خوشحال و سیگه دیشتیم پردی خور دادا مهین نا یا نا شدری مهمات و روانستان که دیگه تیره از من خطلا سیال خور مگه دادا کبال خور دا وسبانی خور دوست وقت سوی داشتی زیادتر وقت مگه دا ماشمانو نا چاو دی توکی را بودی دیگه بیان بیان مگه کش کرده دا پردی خور سی اغم پا مناسب باید تراخیشی یعنی دوست بودی برجی تا مولی خون تا دوی دا مناخیشی دوی زانو زور بلده کی یا دوی مشکلات پیدا نکی دیرای وقت دا چه کسی سیوی دیگه دا والو ماشمان نو پتور کسی گرو دا را بودی دا وست پیدا شان گرش دا زیادی افغانستان که خو ما اینا خوش بختانه دا منگه منطقه و کارکاری ارتو بیره به دا من کشانو تقریبا پاک غره سپاس و تقریبا دا دره سبر کال مخی دا امارات نور آغالی دا مخی جمعیت وقتی زیادتر ما اینو بولا که دوستان سوی دیگه تیام خواه منطقه وست پاک سوی دی خوش بختانه پتور لکه خوب کار بیام خیروان دا خدایو کسی وست نوی کن مستده شده سردن نکده نور مسیح دی من کشان باید دا کشوگی افغانستان سراسر دیو سا نظر کشکی دا مینو تاکسی که بایی اینه دیمو تاچیر وگر لپاره نو دایو خگام خکار دا سیال خوف
مندنه کار ودن احمدی صاحب چاری که دنی ولی و لطاس طول قدر منو نره مندنه چرا غلی پروگرام که مراس را گردونو کلو لمل منو هم مندنه تربل پروگرام خی چاری خواه
Stop. خپل مینکړې.